سلامونه ده سهاره تبجیلی زه صفی ولستان اگزایم ده ازادی راړو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی ده. یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی. دوحه د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د امریکا ځانګړي استازي همداراز ویلي له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یکشنبه او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا او تنبای واسره په کتنه کې کړی ده. وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولي له افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولدي. د یوناما مشر ویلي کبرخوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي. په خپله یوناما یې هم اوتنبای وه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د بېځایه شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي. اسرائیل په دې باب څه نه دي ویلي. د حماس ډلې دغه جګپوړی چارواکي له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته و د خلاصون لپاره د اسرائیل زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کې دوه غوښتنه کړې. په غزه کې دغه جګړه ورسته لاغه پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 230 نور یې یرغمل کړل. بلخوا اسرائیل پرون پر رفح وروسته له هغه هوایي حمله وکړي چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ. او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولس کلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور ز د کون کې جوبل کړی دی. دغه ښار د کورونې چارو وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شوې. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې هم دا یو کس دخیل وو.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نشتل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لوبنني انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه شاغله سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره وکړتو ګورو نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره شوره وي. لکه څنګه تاسو ذکر وکړي په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیش وسوي، خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغه سي غټي امنیتي پیش نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغه کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي. په کې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړي وژل سوي دي. او د دې ترڅنګ بلوچ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي نو د امنیت له پلوه ځخه شوي. نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو باندې خبرته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست. د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پښتره دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي؟
ډېره مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستا ټلیفون زتلې ووټ کاست کوي خپل ووټ. نو هغه رنګ ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پښتنه مې وکړه چې بای خلک ولې دومره بیخي کم دي چې زه ورته مطلب هغه کې یو درې څلور کسان. نو هغه یې راته وویل چې سهار لږ خلک ول خو اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیشین پکې ډیرې دي، نامنی پکې ډیره ده؟
او دا امن ښکاره خبردار سره سي ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خنا چی هغه خو دې ځای ته ګوري چې په اسما زدلته محفوظ هم. نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې سي په خانوزي او کلاسیپلکس کې مې پیښه وسوه خلک ډېر وویرول. چونکی ټلیفون اگر انګا ډیسکنیکټ وي زما دا ډایرکټ حال نه وسو، او په واتس اپ او په دانور ګروپونو کې خلک هغه کول سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب فکر کوئ چې د نامنې په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کومه برخه اخیستې وي او که له انتخاباتي پروسې نه خلق مایوسه شوی دی؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلق وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یا بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوي دي چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیا دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وه ناغرنګه کمپین وو، ناغرنګه خلکو ته کارنر میټینګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وه یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه د سی په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې سی دا معنا نه لري. موږ ووټونه ورکو سار کال دوه باد به بیا نه، او بل د پارټیانو په دې باندې وو سی بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري. کچیر ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز ضلع سره برابر دي، نو ته وایسې الیکشن ګټلای سي. نو دوی هماغ رنګه کمپین نه وکي او کوشش یې کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای سي له هغوی سره ډېر کوشش کوي چې خپل تعلق بهتره کړي. له دې وجې دوی هغه بنیادي مسایل د ملک د معاشرې هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خواب کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې د پرس کلب له مخه درنا وکړه، خو یوه سیاسي پارټۍ نه وراله. ولې وچا الانکه ټول په سړک کې وو په دې سره د بداکار د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خواب دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشن کې وله بېخي ماته کومه معلومه شو.
ډېره مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمېرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن دی. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پراخ کوم یو دیموکراسي ده، او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده. له 1900 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي، وایي 30 کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غنی چې هغه رڼې ټاکنې وي، خو دغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کوم عالمان دي په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده، د پاکستان فوج د پړې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکړي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده، او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس سیر وستر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته ژغ ملاو سوي دي او خلک لیدلې دي. نو اوس خلکو ته دا بيخ ښکاره سوله چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې، هلته چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغه به وزه کمپین هم چلومه، خو له دوی سره هم خبره شوې ده. له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټ کم روح دی، هغه ته ډیر نقصان رسول. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وی نو پاغي حساب باندې کو. خو البته عمومي دغه څه کوم تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوه ده، نو د زموږ عمل څه دی دا هر څنګه وی خو دا نه دی، نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېر مننه کاکر صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنې نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته دی نامنې کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا دموږ دلته اوسو، بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې غلې کوم سي ځوانان دي، هغه چون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه، نو له دې وجه هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډي به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سره به کمپین کوي، کورو ته ورتلل، نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون، مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی و الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرنی. او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنگا یا د پیپلز پارټي رنگا دینه، هغه رنگ خلک د سی بس راضی و ټچی نواز خوش دی، د نواز پالیسی خوش ده، خو هغه رنگا نه جلسې ته راضی، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټر سایکلانو باندې غلګي ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانان و په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټر سایکلان و په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې بغیر زیدل جنډې به لګولې وي، ترانې به لګولې وي. نو هغه چونکه نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګا، د ځوانانو هغه رنګا شرکت پکې نو، قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نو، خو برته سیمال دل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه و پر هغه پر کوم سکیم پوی د الیکشن و پر هغه باندې خلک ول
ډیر مننه.
نو چې آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستاس رازوی دا نور بنه راځي، نو بیا خوش کاره خبر نشي د خلکو هغه رنګا دلچسپي ختمه نشي، به هر شي سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل هو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستا نه شي ضرورت ستا، نو بس بیا خوغه خبره.
ډیر مننه، کور ودان سلامت اوسه، خیر یوسه. لتا سره هم دومره خبرې وي، نور خبرې بل کاکړ صاحب سره وی، دوام به ورکو. کورم ودان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکر صاحب، دا ویلی شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سرته ورسېدې، او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي، او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتی اسمبلی وی، کاغه ملي اسمبلی وی چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کیږي یا په یو معنی باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې نو لدی ورسته بیا اسمبلی را غشتل کیږي او بیا په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه ورسته به بیا صدر اعظم د پاره خلق مخترازي او په دې منځ کې به نو بیا ډیری چنی رواني وي ځکه چې پاکستان کې به کچا اکثریت وڅ ممکن نه دی چې واخلي ایتلافونه به جوړی شي پاره کې به ډیری چنی دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګور هغه بیا په ګوندونو پوری تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا لاغه ورسته هغه خپل کابینه ټاکي نو بس دا پروسه به روانه شي
ډیر مننه زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان په خوانی مرستیال سفیر زردر شمس د شمس پتاست مرکلې وایم ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدونکي حکومت به د طالبانو حکومت سره څه ډول اړیکې لري البته دا پښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهاله حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ مثلا مهاجر ویستلو روابط ډیر شنول
ډیر من سروان سپتا ستا کاکټ سپتا ټولو اوریدونکو لیدونکو تم سلامونه ایم د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی پوخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چاره مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه و یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کړل پر دې ترشا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخوړی د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو یادې ته روشلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر کرزی شپارلس ولس تلس پورې د سفرونه وکړه ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناست کېدلې په دې ټولو برخو کې مونږ خو آلته شاهد چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو د افغانستان سره د کو د پالولو تجارتی مسائل اقتصادي مسائل په دغه چارو کې ټول پاوز تصمیم نهایی خبره دا غي وي نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال لري چې ډیر زیات د سو وکول شي دوی انتخابی یا جمهوریت حکومت مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي د مثال په توګه د ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی 0% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي دغه دریز هم دغه سی وو مګر که جمهوریت حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع دا نو سناسه دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګراتک دی کې یو څه نرمي را ولی نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای ځکه چې پاکستان کې پوخا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادګي وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې او هغه وګمار لغه خلک نو داسې امیدواری او تکه مخکاري چې ګنې د دوی په دریس کې د تغییر راشي ځکه چې کم حکومت کرازی کاغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی کې ائتلافي راځي نو تبن هغه به ضعیف وي اوس منکه ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دی او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کاریدل شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې باغه فشار وي چې کدوې د دوی غختنې یا دوی چې سووي پاکستانی استابلیشمنت نو هغه نه منل کیږي نو هغه د حکومت رنګې دو احتمال هم زیاتیږي نو امیدواری کم ده
لیکن شمسه ځینی وای چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکي حکومت عملی کړی
هو غداس د چې ک ما مخکې ویل چې جمهوریت حکومت تونه په خام راغلي دي دوی د بهرنۍ اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نور غونډیانو سره هغه به د پوز د منشا به د دوی د خوخي اړیکی نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقې ک یو غاړه تاکید چې په کم شکل راغې خو به هرحال چې کله هغه صدر اعظم شو نو تبن ځانې د وطن د چارو مسول غنلو مشر غنلو او حتی دا غینه مخکې چې هم منګو سره باز ناست لرلې ماغه د هغه محل د ډاکټر صاحب ځخلوال سره د سره دوه ناستې خصوصي لرلې هغه کې زو مچې حتی دا انتخابات نو غټلې نو د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلې مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اس کله بند نشي واغه وخت کې مسوزلې دی بند کړ د کډوالو پاړم د ډیر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه اغه نه روسته د تا د پاکستانی استخبارات او د پوز خو اغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې او ما غوچ به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملاړ او اغه فشارونه پیراغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سنلري نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلې د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل سوک راشي نو د دې د پوز چې کومه خاتونه دی او ته ټاکلې د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زویم چې په طالبانو کې د یوسف فشار راوړې ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریم لسیزه اوس لکه څنګه سره پیلېږي پر رادیو ټلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه سلامت اوسه کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شی ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت دی شړی دو د ماتې دو خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډیره مهم اړخم دی او مهمه پښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکو په دې نتیجه رسیدلې دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر وو. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلګم دا وایي چې نواز شریف را هم غیله لندنه د دې لپاره راوستل سو چې کم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلي دي د هغه پرلیکه واچوي ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې سوی د کله هم د په واک کې راغلي دي د پاکستان اقتصاد غوړېدلې دي تر یو حد پورې او داغه وجه دا ده چې د نواز شریف کم په بهرني مشرانو کې کم چهره ده هغه تر ډېره حد پورې مثبت ده ځکه د پاکستان په تعلق له چین سره وی له امریکا سره وی له سعودي او عربو هیوادونو سره وی په دې کې د نواز شریف او ان ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حد پورې شدی نو اوس نواز شریف راځي اوس په پاکستان کې د کاروبارونو بزنسونو دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا تمه ده چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی غالش خوځشتو کې لږ وړیږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کار په هاندې دغه په نظر باندې او فوجم د غواړي ځکه دا وایي د برخه ده چې پاکي د یوز دی نتیجې تر رسیدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی نو په اقتصادي برخه کې به خو نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نور بنیادی اړینو چیزونو کې دای څه خند څه په نورو دی شي کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دوه سیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدارس زردر شمس لطاس سخه مننه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې باس کې ګډون وکړ.
آزادی میلمه دا آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزن نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادي میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دي دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
درود سلام سپتا ست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نې کې هلي خدای وکړو غوټور او سي. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا، و لکه پالو دومره دی چې ژوندی پاتې شو، او ژوند کول د بهتره او د غوره ژوند کولو لارې چارې دي. روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي، ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ په هوای داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړهونو، د جنګونو، د ستومانۍ، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښې نقطې ته پام ورواړو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو، وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولو کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه لخوانځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی، که هغه لخوانځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه، د ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري، کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللې وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. پر پښتانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کوي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینې مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دي سم دي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کی، ځکه دا عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې موږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې موږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د موږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري، موږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د موږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی، او حساس دی، لمونږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور و پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي، مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی، دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسې 80% 65% له ماشومتوبه جوړېږي، چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي، په ډېر تونځو سره په ډېر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي. نو د خپل ماشومان راتلونکي ما خرابوي، لدې انسانانو انساني کرامات ما اخلي، تومره سپکاوي ما کوي د خپل ماشومان عیب کپا غوي کې دی لا غوي سره کینې ور سره وغه کې ماشومان دې ورته لري. زه بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري، ماشوم ډیر زیات پوهیږي. ماشوم نه دیده معنی سي د ماشومانو عیبونه ما وایست، دوی سره کینې دي، دوی سره وخه کې دي، دوی تاسو خبره پوهیږي. ګورې ماشوم ماشوم د کغه پور پاک دي کوم بل هیواد کې، موږ ټول انسانان یو، انسانان تو پیر دومره نه سره لري. ولې دلته ماشومانو سره کینې، دلته ماشومانو سره مور او پلار کینې، خوانځي ور سره کینې، کو د کسان وروکتون میټینګونه ور سره کوي، پستون زو ور سره کوي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب وراتای ماشوم مارته، ماشوم ته وایاس چې دا دروغ ویل چې تا خنه دي، که مونږ وایو که تاسو وایاس د مثال په ډول دا ما وایا توانی ورته وایاس، ماشوم مارته دي، ماشوم عیب وراته.
ډېر مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یو بشپړ انسان په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي، رایه دغه سي محترم وي او درناوی ورته وسی.
د ډېره ګل پښتنه ده سالی سب، ډېره زبردست پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسارې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی، خدای غومره یو درنخت ورکړی، یو غومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود لپلوه یا د دوی د جوړښت لپلوه د ځینو برخو وده لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی، تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه لیوي غلامې څخه، لیوي سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیه باندې غږیږو، پاروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، دی هغه دی پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره، ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهیږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه پخپله وکړي. ماشوم ته د واک، د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي پخپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروانه لري، سر چپالې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویار ځای دی چې دی توانیږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهیږي، د تاسو په خبره پوهیږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډیر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغه سې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده دا په خپله. دا په خپل از ټاکړه د نو کوم شوم وګورئ ته دا خبره ده چې تاسو ورسره یاست غږ به وکړي چې زشتایم ویره مکوي چې تر اف افغانستان کې هغه کورانه چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډیره خوا ده کې یو د ماشوم په فکر کې دي هغه بیا دغه برخله هاته زیاته پدبختانه مراتی دوی ډیر زیات ویری دوی کې مور پلار دي ډیر ماشوم څخه تاور تاو دی او ماشوم نه چټلې ته پری دی نه کوم کار ته پری دی نه لوب ته پری دی نه لمر ته پری دی نه لوسی په پری دی دا څنګه نه دی دا ویره مکوي پری دی چې ماشوم معادی نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وګرځیته وګا ګور وکړه چې زه شتایم ته پورته کېدای شي پورته شرط سم دي تمره غټه خبره نه ده وګوري که ځان خوکړه دي ورته وایي چې لکه خوک شوی پټې مټې بره واخلو زخم دې پاکو بس شکر دې ته جوړ یې د خپل ماشوم ته روحیه ورکی پورته کې آغاز تکي چې زه په څومره سپیډ یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس وګرځیتلم کدا تاسو ورچیږه کې یو د دې څخه تاسو زیات ورختا یاست وای 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 ما د خدای غار کې کیو پلانکای د خدای غار کې وز دې رانده شم ماشوم وای مړکی یو چی شو تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره وو ویره او چې هغه بیا منډه نه کوي تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې د دې له وادي څخه را وګرځاو نو له هغه زیاته ویره له هغه زیاته هغه اسلام کې وای چې مې نه روي وره کوي شکر مونږ تاسو مسلمانان یو هغه مې نه روي یا هغه منځرا وی تر ټولو خاطه چې نه ډیره ویره ولرو او نه ډیر زیات هغه د سینې مور پلار په څیر باندې چې کوم هر ځای پروتي کای ټیم پراتای او اورم بل یو مور پلار چې په کې سو په جام په خبرو باندې مصروف یو ماشوم ځان وسوځي ډیره غټه بل پیخه وشي دام سي نه ده نه پام په وکي نظر په وساتې نور شوم پرې د شي دا لوبي وکي لوسي په دې وکړتي پروا نه لري خاورو کې دی لوبي وکي ډیر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته دی ګوډې په چیر باندې ساتي دا خبره څنګه کول غواړم بخنه غواړم دا ډیره مهمه ده دوی ماشومان خيسته خولي جوړ کې فکر کې چې ماشوم دې دې پاره دې چې ځخوان تر واخلم لکه وګوډې کې یو نمایشت دې پاره دی او دای به ځان چټل نه کې چې د لاس ور وړي ما کاو ځان ما چټل و نه ماشوم پرې دې چې چټل کې ځان ماشوم ته اتي کلی ور واغوندې اطمینان دې چې غاړې ټول ورس تاکو سترا وګرځي پرې دې چې ماشوم چټلی وو کې باران کې خټو کې خاورو کې بوټو سره دا دې ته طبيعت دې د ماشوم ضرورت دې د ارتیا ورته لري دې باید خپل طبيعت خپل ټولنه درک هیڅ کې دا دې ماشوم ډیر دې ماشوم دی وادي لپاره دې ماشوم دی روحي لپاره دې ماشوم دی وجود لپاره دا ډیر غټه ارتیا ده ماشومان پرې دې چې ادي لوبي وکي
نه پاکستان پر مخلولو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوب ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا شي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د پر یو سم چاپیریال رامنځته کړئ چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې تاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې یو څړډول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي
او بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډيري کورنۍ دي چې خو لوی حویلې لري یعنی دا څنګه چې مونږ د نورو نړیوالو او سينو هیوادونو په څیر د سمکې لکه مخت سره د ژوند د طبيعت د کمخ سره مخامخ شي یو نه افغانستان کې ډیره دي غریبه کورنۍ یو باغچا غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري کبه خارونو کې یو ښکته راښکته کیږي نو هڅه وکړي چې ماشومان ډیر ما کوټي کې مارالو یو وي ما ډیره اسري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم می ساتلې دی پاک دی سوترا دی او چټلې سره نو مخامخ کې دا ډیره غټه سزا ده د ماشوم د پاره چې پیوی وړي کوټې کې د ماشوم تو بران غاړي دا د یو رقم بندښانه دی یو بند دی یعنی ماشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي چې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نه خاله لاند بدرته وایم ساده بدرته وایم چې د دې مونږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې ټول سيزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شي چې کینه کاغه له جنگ له لامل دی کاغه د خپل د کورنی توتريخوالي له لامل دی کدا د نور لستونز له لامل دی مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویل دي چې چپ او غلی کینه ته اوس خما شوم شاو غلی کینه ماشوم ما پرې دی چې غلی کینه ماشومان ته کب کن هیڅ ځای ونه لري په کوټه کې د بلختونه او توشه کې دا شان مرترخه ته کې دوی پرې دی چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د په وجود پوری ډیر جدي تړلې ده د موږ ټول انسانانو خو د ماشوم په ډیر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د واده په حال کې دی د ماشوم په روحي باندې دی ته خوځښت نه می هدف ته دی چې دای کبد ټوپ وه کده منډې کولې کده پورته پورته خته پورته لوته غدي چا خبره دا د ماشوم د پاره ډیره ګټه کې نو ماشوم پرې دی که ویلې لري که ځای لري او پرې دې چې دوی چټل کلی ور واغوندي پروا نه لري کمیستر لري کې خیر دی چې شمنه پکې ګلوسی پخې دي ماشومان دې په خاطو کې په کانو کې په خاورو کې په ونه دی وخې چې پروا نه لري داسې په ورځ کې څو ساتم کته سیمه شوم آزاد پرې دې باور وکي تاسو بیا ډیر صحتمن یو ډیر پر ځان باندې پاسنا یو زړور او هم همدارنګ یو ډیر مغز انسان روزلې وي ځکه دا دې مغز دا دې حافظې ته د دې ذهن ته د دې حوصلې ته د دې جوړښت ډیره ګټه لري
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کې دي چې چوپ وي د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي نظر نه ورکوي هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي
نو بیا والی بیا مونږ والی ګیلا کوو چې والی پر مونږ باندې مونږ ځوانان غنن غن کوي والی ګیلا کوو چې وطن مو والی نه ازادي کوي والی ګیلا کوو چې والی ټول سره نختی یو والی نه اتفاق نه سره کوو ستونزه راغله چې مونږ خپل نسل ماشوم ټوب دومره در پدره کړی دی ځکه خپل یو انسان تویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه دا په دې معنی دی چې هغه دی غلام کړ هیله دی هیله دی ترنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي خپل ماشومان ته ازادي ما اخلي دا دی دوی حق دی لوبي کوي او خکته پورته او شوخی کول غاګ وستل خندل پلوړ با غاګ باندې خندا کول چیغي وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت لپاره ورکر شوی دا د طبیعت لپاره دا د اسلام لپاره ورکر شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل سجده ورته خرابواله خو د ماشوم لو بهشتي نه ور خرابواله نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي ماشومان غلي مکی نه وي دا لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي دا سالي سي تاسو ته ترنده خبره وکړه ډیر ما اوریدلی دي چې وایي چې پلانکای خو ماشوم دی غلی نه است وي دا غسی خناست وي ماشوم باید غلی کینی نه ماشوم دی غلی کیناستو دی پاره جوړ نه دی دا د ماشوم توپ دی ماشوم توپ باید غلی نه وي دا است کوي کله چې دی لوی شي دی غلی کیناستل هم ست کی دی په آرام کېدل هم ست کی خوست دی دا وخت نه دی ماشوم ما غلام وي ماشوم ما په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي هم ته علت کیږي چې کله دی لوی کی دی به هر چا غلام وي دی به چاته نه نه وایي دی که څوک پلاس کې ټپکه مور کوي خپل د کورنۍ غړی پیوښنې دی به کوي ځکه چې تاسو ماشوم ته کی ورته ویلي دي چې د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لري ټول مور پلار باندې حق دی لسلونه ما خرابوي ټولنه ما خرابوي ما غلاموي مونږ تاسو ډیر درانت ډیر آزاد ډیر سړور خلک یو زمونږ څخه ډارن
جوړوي څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي کته تعلیم نه کوي ته به دغه سی سوالګر کیږي هم دغه سی تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت پاغه کې هم یو سوالګر دی یو مور خپل ماشوم ته وایي کته زده کړه وکړي ته به دغه وضعیت بدل کړي دغه مثبت لوري ته د مفاهیم اړولو پاړه کراته وایي چې مایندې څه ډول یو منفی شی هم کګوري په مثبت ډول ماشوم ته انتقال کړي
ډیره ښه خبره ده په من دو په لرونو موږ تاسو چې کله غږی کوو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین خوانځای دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر من دو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالیسه باید څه پاک ووایم چې په دې ټول سیزو کې د افغانستان من دی غلامی دی د افغانستان من دی نیمګړی انسانانی بلل شوی بلل کیږي د افغانانو من دی بیواک دی د افغانانو من دی راتلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغه په مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصاف او غلط او له حقیقت لري خبره ده ځکه یو څوک چې په خپل پرانز اخته دي په خپل ناروغ دی بل دی بل ناروغ لاسنیوي نشي کولای خو بیا هم من د باندې غاک دی چې دوی کولای شي چې ماشوم ته یو منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته دی یو خرڅ ورزده کولو هڅه کوي هڅه وکړي چې ورته تشریح کړي ماشومان دې تاسو په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته ما ورځي یعنی ماشوم کور بل دی ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې ما ور وهي چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ور دی یالته دی موږ ویره دی چې دی سوځي کو دې پر ځای چې دی ور zarar ورته بیان کوم تاسو ماشوم راټو او ته سپای او شکل دی ورک شو خدای دی واخلا او ته ځواني مرګ شي ماشوم حیران وي چې اوس ما کړی چی شي دی تاسو ورته وایا چې دا ور دی کته تر دې هدا ور نشتې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي تاسو دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپی لقب او د احمق او د بی عقل او دا به در سره وکم به در سره وکم دا ورته وایست دې پر ځای تاسو دې درس ګټي ورته وایست دې شخصیت مارټي دې درس ګټي ورته وایست نو ریفریک دې ماشوم سره پرتله کوي دي نه ویلو که توان ورته ووایاست دی ویلو ګټي ورته ووایاست موږ تاسو که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی ښه به دغه وای چې موږ تاسو ګټې خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږېږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خوا ته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د ګلانو رنګونه وګورئ د موږ تاسو عقل د وجود د وجود برخې وګورئ د په زرهاو په لکونو حیوان وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسو رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلې وای مه کوه مه کوه مرداړه ده که سپي ته یې ګوتې ور وړې وای مه کوه مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي خدای وایي وای تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انساني سپ ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د ټول ماندو پلارونو ته البته زوایم چې دا ماشوم کلوي شي که تاسو خبر خورد ورسره کړئ دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې مینناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم کلوي شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړئ سپک پر خورد مور سره کړی ځان مزوراور پیګنلې وی وخت تاسو سپنګری کیږي تل دغه مزوراور نه پاتې کیږي ماشوم مزوراور کیږي نو آیا تاسو وړئ چې ماشوم دغه بر خورد سره وکي نو په درنښت سره هیله د ماشومان سره زور زیاتای د کبر یا د دبدبی اړیکې دا ځای نه نیسی دا یو وخت لمن د عزیز کده ماشوم ملوي کی پر خپل کو باندې د ریګ دبدباز دکی د بیا په نور باندې اسمای نو ما کوي نو پیغمبر دغه سیویلی دي نو پیغمبرانو خپل اولادونو سره دغه اړیکې ساتلې نو ماشومان سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسو پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات لمغو تاسو څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغه سپک متلونه د مینې په ټولنه کې کوي وایي چیرې چې ډب نه هلته ادب نه د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړی نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب بم یي نو مینه خدا مینه خو باید وي مینه خو چې نه دی انسان ژوندی نشي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هیڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې همسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات مینه در سره وکي حیواناتو سره چې مینه وکي هغه بدل در کوي نو انسان به په مینه والی نه پیږي
ډیره مننه رنگیزا جانې ستاسو خبرې جالبې وي په دې هله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هله کوي چې خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانه کړی چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینانه کړه لوسی یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سی او په کورنیو کې دغه د اړیکو باندې ورو ورو بدل سی او سالمی کورنۍ رامنځته سی مننه ستاسو نه
په هم دې هیله ډیر زیاته مننه دې مینې په هیله
Come on, darling, go. ਨਰੇ ਨਰੇ